سلامونه ستړي مشه د دې ساعت خبرونه ته مزه سفي ولاستانګ زه خره غلاستو يم د آسیا د اولمپیک سیالي د چین د هانګجو ښار په قربتو باندې نن پیل شوې افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هېڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې خو ولس افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټولټال 2000 لوبغاړي په څلوېښتو بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر اتمې پورې به له یو بل سره سیالي کوي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمع کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته تیالری د بخښنی نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې ورستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي نن وسو پنځه درشمه ورځ د چیف افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي د اوکراین پوز وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې دا حمله د جمعې په ورځ وشوه نن د اوکراین پوز ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وژلی دي د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانیدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوز د ادعاو سپیناوی وکړي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه شپږ میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي د ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي
کار نشته بېروزګاري ده د ډوډۍ درک نشته دی د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي بیخي ورانې دي
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانی په یو برید کې وژلی دي دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي
شیخ حبیب الله خوند زده سم دا غوښتنه د ورور د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا تو تر تو به تړي دي دا دوی تر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت عمر به دا شو تعلیم یو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپږ میلیون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمع کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوګي لوړې کچې سره مخ دي د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو، راغلی افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغو لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډیری برخه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادیش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیره ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ډبلیو ایف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ډبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړېږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډېره ده، بېوزلي ډېره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې په یغو د کار بندیز دی. د نارینه وو د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډېر خلک مسافر شول او د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي وران دي او دا روزنی ژوند دی ولا که پوهېږو مونږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې او همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بلل شوي چې میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو ایف پی په یو رپورټ کې ویلي چې په دغو هیوادو کې 6 میلیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکي اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمبد مرغ اوس هم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ وو هغوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو، له منځه لاړه او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې په تیرو کلونو کې پانګاچونه کړې وله دوی غوښتل چې خپلې پانګاچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګاچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګاچونه وله شي په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګاچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله له بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغان د ستونزو سره مخ سي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو که چیرې دوام وکړي، اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې یو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به افغانانو باندې خپله بېوزله افغانانو باندې هغه کلیوالو افغانانو باندې هغه چې عاید سرچینه لري په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو، دغه حالت د یو ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هېڅکله نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې، ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدلی، ځکه که اوس چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي. د افغانانو یو شپې یو دو شپې یو هفتې د یو میاشتې د ګیرې ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. پکار دا ده چې نړیوالو سره تعامل وشي، نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول سي. همداشان باید کوشش وشي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وشي، فرصتونه رامنځته سي، په صنعت باندې پانګه شونه وشي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوږیست ورزو. هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت څه باندې اوس سعودي شوځي کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولا د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکی دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دار کم خونم نه دی چې دی بس د شوز مکتب باندې د شوز معنا دغه باندې مشتې خوم دی جمع وای مشتې بم وای د وطن خلګوم دغه رقم وای چې معنا د شوز چوس یا خدای نه کړدا مور یا خور د خاتمه په کور کلی په هر کور کیستا د چ مریض ست څنګه کولای شي چې نر راکړته بوزه دا معنا مشتې په پښتنو کې څوک نس کولای کوم ریکه پای د خپل دغه سه نسیور وستلای که وست مشته تا شدی ڈاکترانی شدی انجنرانی هر چه چه پیدا شد دا غوان پرمختگ مشته نورم کواله شد. مشتنم دا دولت صداقه داشت باید انجون پرمخ پایین چونزی خلاسی انجون یا خپل داغه تا ورسی جه ام بدا دی لاس بخلاسیم بدا دیولس لاس بخلاسیم بدا وطن لاس بخلاسی ڈاکترانی پیدا شد.
پا تیرو دو کلونو که پا کردنان دینی علیمانو سیاسی مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنه او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړي، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي
او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځي خلاص شي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب سته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده. دوی په وسه هر څه پوره دی. وایي چې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرون نشته. خو زنانه دغه معلمان نشته. درس ته ورته ووایي چې انجینران پیدا شي، وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه. ښځې پیلوټانې دي، بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غوله کمانې چا جوړوي. چې داسو تعلیم ونه کړي، خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه جزا کړي؟ نو خو داسو تعلیم خدای رسول دا ویلي چې خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی، شرعي او قرآني دا لور پر ما باندې کړی دی. زه به داسو تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به درس مکتب ته بیا چوم چې ورور یو شی زده کړي. انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکټر ځینې جوړه سي، ورور یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خو زده سم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلي دي. دا دوی به دغه تر نامعلومه وخته پر نامعلومه وخت نو تمام نه لري. که شل کله نامعلومه وخت عمر به بې داسو تعلیم یو
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر ښځینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی په رواني ناروغۍ اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وایي ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغې زموږ ټلیفون ته ځواب ونه وایو. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي د گرفتارۍ له ویرې د کډوالو له کمپه نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19مې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ویلی وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د ازادي اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وای پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونه تر معلوم دي په کباړی کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټه نه پریږدي. نو اخر مرته په یو لار را کوي. نو یو لار خو را سره وکه که حکومت که ظالم هم ظالمی را سره وکه که مسلمان هم مسلمانی را سره وکه که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چې ښځو سره ولاړه د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې. نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي چې غارې وهي او زما ته راځغلي چې ته مشر یې زه نو ستا
د کراچی پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نشو وتلی. پولیس مو تنګ ای بیا وای پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اوسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د ستمبر په 15مه ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
آغا وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دی دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوام ورکو پیسې هم ورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسېدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپلې خاورې سره یو ځای کړه په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندیو وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شي براورو.
د اوکراین پوځ وایي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې وه چې ډېره مرژوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلی دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 5 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلی دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسی عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خپره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګې د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لوري ګمارل شوي والي میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندرغاړې کې پرېوتې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالي ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یا د لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډلو خو دا سوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې وه چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به ورکړي، نو کله چې وخت را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم نه کېدلو. زموږ ریاست هم ځکه چې بېخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلو نه توانېدل چې دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولې د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتې خو اتلتیک د بازی د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداری د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبی د والیبال د کرکټ د او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مرسنیو ته څه نه دی ویلي.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونې چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبانو حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څېر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته له تګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غنجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غنجونو سره مرکې کړې، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غنجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غنجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترست کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړی له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څېر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیکلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه، د سویدن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغې کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې دوه ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضیم.
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځیو دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانیستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني که دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده، او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوکو او اندېښنو په اړه وپوښتو چې د غنجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي، چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د پیر هرات خیریه بنسټ مشره او د بشري حقوقو فعال فرشته نوري وایي
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمایي برخه له منځه وړي له بده مرغه نړۍ دې حالت ته چپه خوله ده او هیڅ غږ نه پورته کوي. زه شخصا د معلولیت لرونکو او په ځانګړې توګه د کنجونو او ښځو د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن یم چې نه خبرې کولی شي او نه څه اورېدلی شي. هغوی په کور کې له خپلو کورنیو سره په دې حالت او شرایطو کې هیڅ سرګرمي نه لري. د دوی یوازینۍ هیله د خپل راتلونکي لپاره او یوازینی پلان د همغه ښوونې او روزنې له لارې و چې په ښوونځیو کې یې د ځان لپاره جوړ کړی و.
در مکتبای اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
د نشنوایانو نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان د ناورېدلو ستونزه لري چې له 80% څخه زیات یې په مخ پر ودې هیوادونو کې ژوند کوي. د خلک ټول ټال له 300 څخه ډېرې بېلابېلې د اشارې ژبې کاروي. اوس د معلولیت لرونکو خلکو په ځانګړې توګه د نجونو او مېرمنو اندېښنه دا ده چې د ښوونځیو په تړل کېدو به دوی ونشي کولی چې خپلې د اشارې ژبې زده کړې او مهارتونو ته وده ورکړي.
ورځو لنډو خبرونو ته. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په کوربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هېڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې و برخې نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دوه غي وادو کې لشپګو میلیونو زیات کسان له قاتۍ سره یو ګام واټن لري. بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینن او زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو له کورنۍ لغړ سره سیاو جن ناس یو تاسو مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تو وخت کې شاید هغه د تانس دې مرګري خو خو دا فکر کې شاید بل څوک یې.
دیوی داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دینې په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه ښودلې که چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کېږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرامه فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیرې دلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو مېرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده ای کلان که مثلا برش میگه
خو مری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیل پارا چه زدیر ور نورده یم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاره پا هم دی حبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورته ولی گلم ده پلار کورته هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چه تره غور تویل چه کلمی ده سی ویلی تیزه بی مختاره وشیندل
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر مېرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ له غړو سره سیوجی ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکېنک یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي زیاتر وخت بیا بېرته تانم ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دغه شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي. په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرامه نه دي،
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي. طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي. نه د باندې راحت دی، نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې. نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب شوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي. هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري وستړي ده دی د اقل په کور کې دوی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، یعنې مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې مېرمن څه شک راسي هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل مېرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي. یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړي بیرون وځي. که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنې په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي. د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه څه مخته لاړ نه شي، ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار یې هغه څه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل یو ډول رواني ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پاره شي باندې شک کوي. دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ور باندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه په د باندې پوتو، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینه او بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ور باندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري خو دغه مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي. دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینهو باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند یې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ واوسي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتې. دی زیاتوي چې په مېرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه وو شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وړو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او مېرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هېڅ وخت سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال ده په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې خویدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نو نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې دا یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د ده ومنل شي، کړه وړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرسلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرسلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسني نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حده لا اضافه شوې مرسلاري په افغانستان کې. نو دغه مرسلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولی شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لحاظه دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې مانه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه سي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه عمل ترسره شي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنګ لپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاعي خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل بیا څومره خرابوي. واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، په عامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړي او په هغې باندې شک لګېږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
دقیقا وطن د کورنۍ وضعیت خرابوي، په دې دلیل چې موږ که خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کېږي، او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کېږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولو بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدلې ده اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کېږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوبه دی، ښه خبره هم پرې باندې ښه لګېږي، بده خبره هم پرې باندې بده لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې که موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځې، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپله، آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کېږي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لرې، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکی اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي، چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه ښایي.
بالی
چې مونږ ته نشای هغه مونږ ته مره مساعده کوي فلهذا که مونږ ته باندې ها قیدات وارد شي بل اخره مونږ هم زمونږ کب یو داسې څه تر سره کیږي چې نه بیا یې تا د پاره افسوس ګټه لري نه بیا یې مونږ د پاره افسوس کوم ګټه لري.
بل نیازی صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کیږي هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کي او خپل هم ارام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک وي خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې د رحمت په اوبو هم پرېوې بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړي فیصله وکړي ورته وښیي په چی شي باندې شک لرې دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه بله پلا داسې شک راباندې ونه کړې چې بیا خفه کېږم در نه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه وو ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړې تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله راسي او ستانه بښنه وغواړي او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب تاسې ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم یقینا بعضی ګمانونه ګناه دي. د دې آیات په رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجا پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره. د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګماني کول دا دی هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجای شکونو نه او بېجای شبهاتو نه ایجادېږي ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغې وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي یو له دې نه اجتنبو کثیرا من الظن. تاسې اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظه رواني لحاظه او د ارواپوهنې لحاظه دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بې جایه اله ټلیفون ولټوه اله دا کتابچه ولټوه اله دا خط ولټوه اله دا ولټوه اله بکس ولټوه اله دا شی وکړو دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او له بېجای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیر ازل منځ ولال نشي کورنۍ د خوشحالي بجای خپګان منځ ته نشي نو مشکل مخکې مونږ ته صریح او کثرت لار خودنه کړی دا پیغمبر علی السلام هم فرمای چې مؤمنان په خپل باندې ګومان کوي همیش نو دا خزو خوان خو مؤمنان دي خپل منځ کې باید ډیر د اعتماد او د وثوق او د تکیه په خپل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک ژوند ولري.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
راځه جانانا پماشه مهربانا راځه راځه جانانا پماشه مهربانا راځه راځه جانانا پماشه مهربانا دا څنګه زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا مینا کی تباکڑا گل رنگا زندگی میں سامنا کی تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا سومرست تم کریے سما دس مہمانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا
شم زوانه ندی جانانا هر وقت سپیل نشم دنیا مٹو لدرکا بس کا زہر زمانہ مٹو لدر کا بس کا زہر زمانہ دا سنگا زندگی دا ہے دا سنگا زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسوم رستم کریے زمان دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کندر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکا بس کا زہر زمانہ